د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د افغانستان دولت په دې هېواد په نام نه وکړي پاکستان د لاسته لرلو قضیه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. خو د افغانستان حکومت وایي مخکې له دې چې دا کار وکړي د افغان ولسمشر د اعتمادیز لیک په ځواب کې د پاکستان عملي اقدامات ته سترګې په لاره دی. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي که سیمه ییزې ادارې سالمې وي امنیت به هم ورسره ښه وي. خبرونه کې مو دا موضوع چیرلې ده. دغه راز مو د افغانستان او پاکستان د اړیکو مسأله د سیاسي چارو له کارپوه سره چیرلې په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په استډیو کې فریبا ظاهر او ناجیه صافی را سره ده. ناجیه صافی کورنی خبرونه وایي او فریبا ظاهر هم سیمه ییز او نړیوال. فریبا جان په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه نرسه. مهم خبرونه دا دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغه چینایي ګرځندوی له طالبانو ژغورلې دي چې له څو میاشتو د هغوی سره برمته و او هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو شمېر موټر بم چاودنو کې 8 سرتیر وژل شوي دي او شپږ نور هم ټپیان دي.
مننه تاسو راسره اوسې. خو لومړی به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان وایي چې په دې وزارت کې پراخې د فساد دی ته اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات کولای شي چې د انتخاباتو نظام له ستونزو سره مخ کړي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او ضبط کړی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو سرنګوالۍ د پاکستان پر اقداماتو پورې تړلی بولي. اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي دوی دې ته په تمه دي چې د پاکستان حکومت د افغان حکومت غوښتنو ته څه ځواب ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلې دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو راتلونکی تعینوي.
ولسمشر غنی په یو پریکړه لیک کې پاکستان ته اته غوښتنې وړاندې کړې چې عمده یې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو لمنځه وړل، د طالبانو نیول او په هغو موادو بندیز لګول دي چې طالبان ترې بمونه جوړوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان وایي چې په دې وزارت کې پراخ اداري فساد او ناسم مدیریت د تا اړکړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. نصرت رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې د دې وزارت د افغان سپوږمکۍ د ګڼو نورو برخو پرمختګ لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
تر ټولو لوی او تاریخي تیروتنه او فساد مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې چې زه یې ته اړ کړم چې بل اخره د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ویان د نشرات بس پرېږدم. ورځ تر بلې مخابرات خرابېدو په حال کې و، انټرنیټ د خرابېدو په حالت کې و.
نوموړي وویل چې دا حالت نور ورته د زغم وړ نه دی او ځکه له دندې استعفا کوي. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت بیا د ښاغلي رحیمي د څرګندونې ردوي او وایي نوموړی د شخصي غوښتنو د شخصي عقدو له مخې دا ډول خبرې کوي. د افغانستان شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاح د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات کولای شي چې د انتخاباتو نظام له ستونزو سره مخ کړي. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن خبریالانو ته وویل که چیرې دغه اختلافات پای ته ونه رسیږي د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به هم له بحران سره مخ شي. د انتخاباتي اصلاح کمیسیون نږدې یو میاشت مخکې د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف جوړ شو. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او ضبط کړی. د ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل چې دا موټر غزنی ته انتقال او حمله ترسره کړي. دوی وایي چې په تیرو څو اونیو کې د چاودیدونکو موادو دا دویم موټر دی چې نیول کیږي. ملي امنیت وایي چې په دې تړاو دوه تنه نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه چینایي سیلانی له طالبانو ژغورلی چې له څو میاشتو راهیسې ورسره برمته و. چودري نثار علي خان وایي دغه کس یې د عملیاتو په نتیجه کې ژغورلی دی او ډېر ژر به چینایي چارواکو ته وسپارل سي. خان د دغه چینایي د هویت او د ژغورنې عملیاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. یوازینی چینایي وګړی چې ویل کېږي په 2014 کال کې د طالبانو لخوا نیول سوی و هانګ شودونګ نومېږي. هغه د پاکستان په شمال کې دره اسماعیل خان ته نږدې ونیول سو. هغه مهال له پاکستاني طالبانو څخه یوې بېلې سوې ډلې د هغه د تښتولو ادعا کړې وه. ایران وایي د تهران او امریکا ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره لا هم اختلافات سته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف فرون په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغو اړیکو د سمولو لپاره باید د امریکا متحده ایالات په خپلو پالیسیو کې بدلونونه راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره پرون په تهران کې د بریتانیا د سفارت د بیا پرانستلو تر مراسمو وروسته وکړه. په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو شمېر موټر بم چاودنو کې 8 سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. دغې ډلې نن په انبار ولایت کې پوځي پوستې په نښه کړې دي. چارواکي وایي په دې چاودنو کې درې موټر شامل و چې دوه یې د تیلو ټانکرونه وه. په دغو پوځي مرکزونو کې تر ډېره د پوځ سرتیري او پولیس او هم سني ملیشې دېره وې. پرون د عراق پوځ ویلي و چې د دوی جنګي الوتکو د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کړي دي. په دې کې په تل عفار ښارګوټي کې هغه سیمه هم بمباري سوې وه چې د دغې توندلارې پالی ډلې غړو پکښې غونډه درلوده. په همدې حال کې د عراق ځواکمن شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د جمعې په ورځ په بغداد کې له مظاهرو سره یو ځای سي. دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د یوې لویې ډلې مشر د اعلامیې په ورکولو سره په مستقیم ډول په مظاهرو کې د ګډون غوښتنه کوي. دغه اعتراضونه د برېښنایي ستونزو او د حکومت د خدماتو د کمزورتیا له کبله راپورته سوي دي. په پلازمېنا او نورو جنوبي سیمو کې خلکو په دې وروستیو اونیو کې د فساد په وړاندې اعتراضونه پیل کړه. د شمالي او جنوبي کوریا د استازو ترمنځ د خبرو اترو دریم ورځ پیل شوه. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس راپور لمخي د پان مونجوم سیمې په روانو خبرو کې چې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د اګست له 28 نیټې څخه پیل کړی دی د پرمختګ نښه ښکاري. د رواني میاشتې په شلمه له دواړو لورو پر یو بل د هوانونو ډزې تبادله شوې او د جنوبي کوریا دفاع وزارت اوس وایي چې شمالي کوریا پر پوله خپل راکټي وشتونکي دستګاوي دوه برابره کړي دي. د جنوبي کوریا ولسمشر پارک ګیون هی وایي چې که شمالي کوریا غواړي چې دغه لاؤډ سپیکرونه چې د شمالي کوریا پر ضد تبلیغات کوي بند سي نو پیونګیانګ باید بخښنه وغواړي. دا وایي موږ یوې واضح بخښنې او داسې اقداماتو ته اړتیا لرو چې د دغسې پارونکو ګامونه او شخړو د بیا راګرځېدو مخه ونیسي. که دا ونیسي نو زموږ حکومت به مناسب اقدام وکړي او په لاؤډ سپیکرونو کې به د شمالي کوریا پر ضد تبلیغاتو ته دوام ورکړي. بلخوا د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویان کیم مین سیوک په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې د دوی پوځ قوي او آماده دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د لویو ښارونو د هوا حالات به وسواري.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 12. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه 21. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 22. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 23. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 19. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 14. او په بامیان کې هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 11.
خبری ساتل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې د افغانستان دولت د دې هیواد په ناامنیو کې د پاکستان د لاس ته لرلو قضیه ملګرو ملتونو ته راجع کړي. خو د افغانستان حکومت وایي مخکې له دې چې دا کار وکړي، د افغان ولسمشر د اعتمادیز لیک په ځواب کې د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګې په لاره دی.
د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکي ته نوي
د مسله مو د سیاسي چارو لیو کارپو سره هم څېړلې ده.
زه هیله من یم چې امریکایان نړیواله ټولنه ده متحد دولتونه دغه اسناد په عادلانه ډول د افغانستان د حکومت په لاس کې ورکړي یا یې حداقل په نړیواله ټولنه کې مطرح کړي.
د هلمند موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي که سیمه ییزې ادارې سالمې وي امنیت به هم ورسره ښه وي.
غوښتنه مو جدید رئیس صاحب جمهور څخه دا ده چې تر کړکیو هلمند ته مه ګوره، علني ورته ګوره، خپل هغه سي استازی هغه سي پلاوی راواستوه چې ولاړ سي په د هلمند په شمالي ولسوالیو کې کښته سي، د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې کښته سي، وګوري چې څه روان دي ولې کېږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بامیان کې د سارک د جشن د پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې لویې اقتصادي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اسلامي دولت وسلوالو یاغیانو د سوریې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړ، او د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې پر یو بل د تورونو مسله ډیره ګرمه شوې ده. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې پرون د افغانستان سفیر اظهار کړ او پر ډیورن کرښې د خپلو پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج وړاندې کړ. دا په یوه اونۍ کې دوهم ځل دی چې جانان موسازی د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل کېږي. د پاکستان پوځي چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې پر پاکستاني پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې یې څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې، دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیانمنونکي پیښه بللې او له کابله یې غوښتي دي چې په دې اړه تحقیقات وکړي. په عین حال کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي افغانستان او پاکستان باید د دو اړخیزو اړیکو د ښه کولو لپاره اقدامات وکړي او بې اعتمادي له منځه یوسي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو بل غوسه او بې باوري په سیمه کې د تروریزم او افراطیت په وړاندې د جګړې لپاره مناسبه نه ده. شیرپا وویل کله چې اشرف غنی د ولسمشر په توګه غوره شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېر ښه شوي او دوستي ټینګه شوې، خو د افغانستان کورنۍ وضعیت او د پاکستان ضد تبلیغاتو افغان مشرتابه دې ته اړ کړی چې اسلام آباد په افغانستان کې د ناکراریو په خاطر ملامت کړي. شیرپا وویل چې اسلام آباد باید د افغانستان د حکومت د اندېښنو د لرې کولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي. د شیرپا په وینا اشرف غنی رامنځته شوي وضعیت ته په پام سره له چین څخه غوښتنه کړې چې د دواړو دولتونو او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کې خپل رول جاري وساتي. په اقتصادي برخه کې بیا په یو بل پرمختګ کې د افغانستان پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه چې ټاکل شوې وه د رواني میلادي اګست میاشتې په وروستیو کې وشي ځنډیدلې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د مالیې وزارت ویلي چې دغه غونډه به چې په اسلام آباد کې کېده د افغانستان د مالیې وزارت په غوښتنه د روان کال د درېمې روبه په وروستیو کې په اسلام آباد کې وشي. د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمي خپل پاکستاني سیال محمد اسحاق دار ته دا خبره د یکشنبې په ورځ په ټلیفون کې کړې او ویلي دي چې دغه غونډه افغانستان ته د ترکمنستان د ولسمشر له سفر سره په یو وخت کېده او باید وځنډېږي. د افغانستان پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې لپاره رسمي نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې او چارواکو ویلي چې نیټه به وروسته وټاکل شي. خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې لا هم د خپلو غوښتنو په اړه د پاکستان د عملي اقداماتو په تمه دي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل حکومت خپلې غوښتنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړې دي او تمه لري چې پاکستان ورباندې عمل وکړي. قسیم سولمالی له نور او جزئیات سره.
افغان حکومت وایي دا چې پاکستان به د افغانستان غوښتنو ته په راتلونکي کې څه ځواب وایي دا به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې وټاکي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ملګرو ملتونو ته د افغانستان د قضیې راجع کول د راتلونکي لپاره د یو انتخاب په توګه په پام کې دی، خو په خبره لا هم افغانستان د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګه په لار دی.
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکی تعینوي.
له دې مخکې د حکومت اجرایه ریاست ویلي وه چې که چیرې پاکستان د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي او دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې به مخته ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غني هم مخکې ویلي وه چې د پاکستان راتلونکي پریکړې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو څرنګوالی وټاکي، خو که چیرې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپلو دوه مخو سیاستونو ته دوام ورکوي او د وسلوالو مخالفینو له ملاتړه لاس ناخلی نو ایا ملګر ملتونو ته د دې موضوع په اړه شکایت کول به کومه مثبته نتیجه ولري او که څنګه د سیاسي چارو کارپوهان دا یو ښه اقدام بولي خو وایي چې افغانستان دومره فعال سیاست نه لري چې نړۍ د پاکستان په وړاندې اقدام کولو ته وهڅوي د سیاسي چارو کارپوه روحالله امین ازادي راډیو ته وویل پاکستان له ټولو ورانکارو فعالیتونو سره سره توانېدلی چې د امریکا په څیر د پیاوړو هیوادونو نظر د ځان په اړه واړوي
ما فکر میکنم خالی از خیر نیست ضرر زیادی نداره اگر
دا کار به بیګټې نه وي خو که افغان حکومت یې وړتیا بودیجه او وخت ولري په یاد مو اوسه چې پاکستان بې نهایت قاطع ډیپلوماټیک ټیم لري کار یې له تروریزم څخه ملاتړ و خو خبره یې له تروریزم سره جنګ و او د امریکا په څیر قدرت یې قانع کړ څو د دوی په خبره باور وکړي نه په عمل یې
افغانستان یو ځل د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال هم پر خپلې خاورې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی و خو د حکومت له لورې د دې موضوع نه تعقیبول باعث و څو دا اقدامات د پاکستان په کړنو او سیاستونو بې اغېز پاتې سي د چارو بل کارپوه محبالله شریف وایي یوه ستونزه دا هم ده چې د افغانستان حکومت هیڅکله د پاکستان په وړاندې یو مشخص دریځ نه درلودی
هغه
کسان چې د افغانستان د سیاست بنسټ ایښودونکو ته نږدې و وایي چې تر اوسه افغانستان د پاکستان پر وړاندې واحد او ملي دریځ نه لري
څېړونکي زیاتوي چې که افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې بندولو ته اړ نه کړي نو لازمه ده څو په دې اړه یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته سي او له دې لارې پر دغه هیواد فشار راولي له نړیوالو مراجعو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې مخته تلل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې شخړې د درېیمې حل لارې په توګه مطرح کیږي چې بیا هم خلک او کارپوهان په دې برخه کې د افغان حکومت پر فعاله سیاست او د موضوع پر جدي تعقیب ټینګار کوي
پر پاکستان د افغانستان لخوا د نړیوالو فشارونو د هڅو موضوع مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت اکثره وختونه د خونړیو پیښو ملامتي پر پاکستان اچوي آیا د خپلو ادعاو لپاره یې پر اسلام آباد د کافي نړیوالو فشارونو راوستو هڅه کړې ده ښاغلي ستانکزي په ځواب کې وویل
ګورې دا دوه لارې لري یو دا چې په دوه اړخیز ډول یا په مختلفو اشکالو باندې د دولتینو د دوه اړخیزو روابطو پر مبنا کېږي یو د نړیوالو سازمانونو له لارې معین او ډیپلوماتیک فشار راوړل دي زه فکر کوم د افغانستان دولت په تېرو دیارلسو کلونو کې هڅه وکړه چې که هر ډول فشار راوړي د خپلو ستراتیژیکو متحدینو چې دلته یې حضور درلود د هغوی له طریقه یې راوړي متاسفانه د افغانستان دولت متحدینو خصوص ناټو هغه لازم فشار څه کولی شي په دغه زمانه کې راوړي د لپاره چې له اسلام آباد سره خپل پخوانی ستراتیژیک روابط خراب کړي هغه اقدامات چې افغانان په کور درلوده هغه ولس کله کله درې اړخیزې مذاکرې وشوې درې اړخیزې همکاري وشوې د موقت زمانو لپاره دعوتونه وشول په لندن سمپلو په کومو کومو جوړو کوم ځانګړې نتیجه یې نه درلوده کومه لار دا ده چې نړیوالې پوهنتنه د ملګرو ملتو د سازمان د منشور په مطابقت د مداخلې د کره اسنادو په درلودلو سره هغه ثبتېږي د ډیپلوماتیکو چینلونو نه او هلته په اجنډا کې نیول کېږي او دواړه خواوې تقریبا له یو بل نه دفاع کوي بیا ملګرو ملتو د امنیت شورا باید په دغه اکړه
سانیزه صاحب تاسو د کره شواهدو د اسنادو یادونه وکړه په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې تقریبا څوارلسو کلونو کې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونه په افغانستان کې فعال و په تیره بیا د استخباراتو په برخه کې هم ډیر کره شواهد او اسناد راټول کړي دي حقاني شبکه یې یوه تر ټولو هغه تروریستي شبکه بللې وه چې په افغانستان کې ډېره مرګ ژوبله امریکایي او نورو د ایتلاف نورو غړو ته اړولې ده دغه کره شواهد او اسناد چې که امریکا ټول راټول کړي په دغومره موده کې ایا کافی نه دي چې د افغانستان په اختیار کې ورکي چې افغانستان د خپل دایې لپاره په ملګرو ملتونو کې یا په نورو سازمانونو کې د پاکستان پر ضد دعوا وکړي
دلته زه دوه نقطو ته د تاسو درنو اوریدونکو پام راوړم اوله ټکی دا ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کړي چې افغانستان دولت په یقیني ډول استاد لري او دنیا یې لري چې دا مدخلی مسئله ده دوه مسئله چې هغه دا ده که دنیا عادلانه چلند وکړي د دنیا په هر تروریستي پیښه کې حد اقل یا د پاکستان خاوره کارول سوې ده یا پاکستاناتو کې ګډون لري یا حد اقل ممکن پلانګزاري په پاکستان کې شوي دا اسناد نړیواله ټولنه لري ملګري ملتونه یې لري خو زه هیله من یم چې امریکایان نړیواله ټولنه د افغانستان متحد دولتونه دغه اسناد په عادلانه ډول د افغانستان د حکومت لاس کې ورکړي یا یو حد اقل په نړیواله ټولنه کې مطرح کړي یا د افغانستان د خلکو لپاره حق موضع نه چې د توطئې د دسیسې د مداخلې د تجاوز کار سوی دی پتیرو دیان لسو کلو که حتا لیغن اولاندی سوی دی زفکر کوم چه دنیا دی و برخی پتوگا روای باید عدالتو که او دی افغانستان دی حکومت دغه وقتنه که ممکن وقتنه او که اغتا مثبت جواب وای و پاکستان باید لازم بین ملی فشار میده
ستانیزه سیب دی افغانستان حکومت په اصطلاح هغه خپل کارخانګي کړی ده آیا دغه مسئله ته جدی ده ځکه چې خلک د افغانستان له حکومت د افغانستان له دولت د انتظار لري خلک اکثرا زموږ په پیغامونو کې دوی وایي چې پاکستان دوه مخه سیاست لوبوي د افغانستان په وړاندې د افغانستان حکومت د خلکو غوښتنو ته څومره پاملرنه کړې ده
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو غوښتنې ته باید ځواب ورکړي سره د چینی حکومت هڅه وکړه په مرحله کې څو میاشتو لاسو یا نهو میاشتو کې هڅه وکړه چې د نوي سیاست په پلي کولو سره یا د نوي ډیپلوماسۍ په پلي کولو سره سره د چې حتما د افغانانو په عنوان پوهېدل چې پاکستانیان مداخله کوي ولې د حکومت شانت خوا هم د افغانستان په حکومت کې مختلفو دندو مصروف خلک وو دوی پوهېدل په دې مسلې مګر سیاست ته یو ډول تغییر ورکړه زه فکر کوم چې دوی فکر کوو چې که په دې محاسبې سره پاکستان ووایه چې یو تشویق کړي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي خو اوس داسې مرحلې ته رسېدلي چې نه نو عامه ذهنیت باید په حکومت بنده ما این فشار روڑی چی دیم مسئله تو جدی توجه کی که خپل د افغانستان دولت د خپل بقا لپاره مجبور ده چې هغه اقداماتو کې چې پاکستان په ضد ښایي او هغه دا ده چې پاکستان سره باید په حسابي ډول محاسبه وشي او د رئیس جمهور خبره چې وایي چې د یوې نااعلان شوې جګړې رهبري پاکستان کې د افغانستان حکومت باید دغه سیاست وکړي
سنده سب یو بله موضوع مطرح کیږي هغه دا ده چې وایي د پاکستان لابي په نړیواله سطح ډېره قوي ده یعنې په دې معنا چې دوی که برحقم نوی مسائل دسې مطرح کوي چې نړیوال فکر کوي چې دوی برحق دي او د افغانستان ډیپلوماتیک دګر کې دومره دغه لابي نشته یا په نړیوالو مؤسسو کې یا په دولتونو کې وایي که دوی برحقم دي افغانان مګر نشي کولی چې خپل هغه دایه په درست شکل باندې تشریح کړي د افغانستان دولت دغه وضعیت په پام سره له نړیوالو چیلنونو په څه ډول کولی شي چې استفاده وکړي پر پاکستان د فشارونو د زیاتېدو لپاره
دستگاه متاسفانه است لازمه در فده ارتباط کار نده کنه اما هر داده چه در افغانستان دولت کولی استی چه لحق و خپل متحدینو نه به وسیله پر انوان استفاده او که چه پر در جگری که در افغانستان خلکو او حکومت سر شریکو او لا شریک دی بقیه اصلا زفکر کم چه اوازنه منبع و که منبع هم دقیده چه در بینه در فشار در وسیله پر انوان او د لابي د مسئله په عنوان په پاکستان فشار راوړي
او څه فکر کوي چې آیا پر پاکستان دغه نړیوال فشارونه به بالاخره نتیجه ورکړي هغه ستراتیژیک عمق په پام سره چې وایي پاکستان په افغانستان کې لري آیا په هغه کې به کوم تغییر راسي
حد اقل مکتبه دغه خطر را مشخص دي د افغانستان خلکو او دنیا ته چې پاکستان له موږ سره په کوم حالت کې دی دوست په عنوان یا دی یو دښمن په عنوان اوس په تاسو متوجه یاست دغه تعریف اوس هم مفید دی که له احساسات نه تیزو اما حد اقل که دغه مسئله رسمی کیږي او په رسمي اجنده او کې داخلیږي د پاکستان موضوع گیری به دوي زه زما عقیده دا ده چې د پاکستان ستراتیژي هغه وخت د افغانستان په وړاندې تغییر خوري چې په افغانستان کې یو غښتلی او قوي دولت وجود ولري
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې پر پاکستان د افغانستان له لوري د نړیوالو هڅو چې له کومو لارو کولی شي د افغانستان دولت پر پاکستان فشار راوړي په دې اړه نظر سره شریکوو تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ په داخلي شمیرو 00008225 او دغه راز په نړیوالې شمیرې 00420221124601 کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر څرګند کړئ
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډ خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني بلې مهرباني وکړئ خپل نوم وخی تاسو د ازادي راډیو سره همدا اوس وصل وی غږ مو اوریدل کیږي خپل نظر د پر پاکستان د افغانستان له لوري د نړیوالو فشارونو په باب را سره شریک کړئ آیا افغانستان کولی شي پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي
ما
بله و کوالا شیش پاکستان بندیم نوی که داخل پشار دکلی دو هردی
بله و دیر مننه جونده و سی یو بلا وردون که دی میربانی و که لند زان راو پیجنه او پدیاره چه آیا افغانستان تروسه لازم هسته کرده دی دقو فشارنو لپاره کنه او دقو فشارنو ببلاخره نتیجه ورکی کنه که پدیاره نظر لری میربانی داسې ښکاري چې له دې اورېدونکو سره زموږ اړیکه پرې شو یو بل اورېدونکی هم د ډېر ټلیفونونه ډېر راځي مهرباني وکړئ بلې له داسې ښکاري چې ټلیفوني اړیکه سمه نه ده یو بل اورېدونکی هم راخلو مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ وعلیکم سلام تاسو څه فکر کوئ وعلیکم سلام بلې قدرمن اوریدونکو زموږ له اوریدونکو سره اړیکه سمه نه ده ټینګه شوې بیا هم د امنیت په موضوع کې تم کیږو د هلمند مسکله ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د سیمې خلک جنګونو ډېر ځپلي او نور د جګړو ښکېل اړخونه په تېره بیا حکومت ورڅخه د زیاتې همکارۍ تمه نه لري د مسکله یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که چېرې حکومت د ولسوالۍ امنیت نشي ټینګولی نو طالبانو ته دې پرېږدي دوی دغه راز د امنیتي وضعیت په خرابوالي کې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کوي او وایي چې له لشکرګاه داسې سیمه ییز چارواکي ورستول کېږي چې د سیمې د خلکو له دودونو او خویونو سره بلد نه دي په مسکله کې د امنیت د خرابۍ تر شا څه عوامل پراته دي او له کومې لارې امنیت ښه کېدای شي په دې اړه د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی
څو ورځې کېږي د مسکله کومې مشران او هلته یو شمېر دولتي مسؤلین د خراب امنیتي حالت له امله د دې ولسوالۍ د سکوت خبرې کوي که څه هم په مسکله کې جنګونه نوې خبره نه ده خو په دې ولسوالۍ کې دولتي حکومت د ورځې نه بلې ته راټول شوی او په دې ورځو کې ویل کېږي یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ په ودانۍ پورې محدود شوی دی د مسکله ولسوال محمد شریف وایي په سلګونو وسلوال پر ولسوالۍ راټول شوي او د 53 څخه د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي حکومت او طالبان دواړه وه او بل لور ته د درنې مرګ ژوبلې دا ډول خبر نه ورکوي د مسکله ولسوال وایي په تېرو څلورو ورځو کې تر شپېته ډېر وسلوال وژل شوي او طالبان هم په دې موده کې د 1.5 افغان سرتېرو د وژل کېدو ادعا کوي پوښتنه دا ده چې د مسکله امنیت ولې خراب شو دولتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي څو ځله د لشکرګاه څخه داسې کسان د مسکله د مسؤلیت لپاره واستول شو چې په اراضۍ د خلکو پر ټولنیز ژوند او ښو حکومتدارۍ نه پوهېدل
یو داسې و چې دا نظام په مجموع کې داسې روان و چې د خلکو بې مشورې قمندان ورواسته ولسوال ورواسته و کله چې خلک هغه سره همکاره ونه اوسېږي خلک د هغه سره همکاري ونه کړي په بعضو ولسوالۍ کې زه خپله د ګرمسیر لنډ مثال درته د ګرمسیر ولسوالۍ ته اکثریت وخت دوی داسې یو خلک ورواستئ چې ولسوال د خلکو په خوښه نه وي قمندان ده ولسوالۍ دا خلک په دغه د دولت سره فاصله پیدا کړل خپل په خوښه څوک ورواستئ هغه خلک هلته تعدیدي هغه خلک هلته ځیدي هغه خلکو ته هلته تکلیفونه ورکوي د خلکو مال و سر و دا په خطر کې اوسېږي خلک همکاري نه ورسره کوي
په 2015 میلادي کال کې هم په مسکله ولسوالۍ کې د سختو او خونړیو جګړو له امله د مسکله د قومي مشرانو په منځګړیتوب د طالبانو او برطانوي ځواکونو ترمنځ جنګ پای ته ورسېدی او د مسکله محلي اداره قومي مشرانو ته وسپارل شوه چې څو ورځې وروسته طالبانو هغه محل توافق مات کړ او د ولسوالۍ واګې په لاس کې واخیستې آیا د مسکله خلک چې کلونه جنګونو ځپلي او اکثره قومي مشران یې د حکومت او طالبانو کړنې څاري په اوسنیو شرایطو کې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کولی شي د ولایتي شورا وکیل عبدالمجید اخوندزاده وایي نه ځکه وخت او شرایط تغیر کړی دی
هیڅ په هیڅ صورت کې خلک د دولت سره همکاري نه شي کولای وڅکه چې وڅکه د خلکو د ولس او د دولت په مابین کې لږ پیوست پیدا دی که چېرې دوی دغه عمل تکراری کې په نورو ولسوالیو کې د دې ولس او د دولت په مابین ډېر غټ پیوست راځي په هیڅ صورت سره بیا د ولس او د وطني خلکو د دولت په مابین کې یو ځایوالی رانشي
مسکله چې د سنگین او نوزاد ولسوالۍ ترمنځ موقعیت لري ځکه وسلوالو ته مهمه ده چې د هیواد په شمال کې غور او بادغیس او د هغه ځای نورو ولایتونو ته پرانستې لار لري د مسکله په څنګ کې نومیشت او بغران هغه دوې ولسوالۍ دي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي او د هغه ځای څخه په مسکله ولسوالۍ کې د عملیاتو او ډله ییزو بریدونو پلانونه جوړوي د ولایتي شورا پخوانی وکیل علي احمد وایي تر هغو چې د بغران او نومیشت ولسوالۍ څخه وسلوال ونه ایستل شي په ټول شمالي ولسوالیو په خاص ډول مساکله کې امنیت نشي ټینګېدای
اوس خو داسې یو حالت راغلی دی چې د مساکله د کابو کولو او ذات دا چې یو غټ پوسي عملیات ونیسي د بغران ولسوالۍ قبضه نیسي او مساکله د زمینداور ځینې کته نیسي دا به ډېره ستونزمنه وي چې اوس په دې د مساکله امنیت یا د نوزاد امنیت ساتي
اوس چې د مسکله نوزاد سنګین او کجکي ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي که مسکله سکوت وکړي نو په عادي ډول وسلوال مرکزي ولسوالیو ګریشکا او نادلي باندې خپل زور اچولی سي کتون کې وایي کلیوی خو د وسوالو بدون زور خسته دی لبلی خو دولتي مسولین مرکزی حکومت ته د موجود وضعیت ناسم راپورونه ورکوي او دغه مسله دلته د نامنوی د زیاتېدو تر څنګ د مرکزی حکومت د لږ توجه باعث شوې ده.
د هلمند مساکله د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه تفصیلي راپور د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم شته، کولی شئ چې وایورئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک. خو د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه بیا هم تاسو ډېر اسمسونه پیغامونه راستولي. د افغان بي سیم مخابراتي شرکت له لارې سمیع الله هلال له هلمند څخه لیکي: زه فکر نه کوم چې افغانستان په خپل بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې دومره توان ولري چې نړیوالې ټولنې ته داسې کره شواهد وړاندې کړي چې پاکستان ملامت وښیي. یو لامل یې همدا دی چې پاکستان په افغانستان په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي لري. سمیع الله سنگین هم د قندهار لیکلي دي چې: تاسو زما پیغامونه نه خپروئ، دا د پیغامو د تخپور کې هېڅ شی مو نه درلوده. محمد قاسم زواک هم د هلمند ولایت څخه لیکلي چې: ولسمشر د نور پاکستان ته د دوست خطاب نه کوي، ځکه چې پاکستان د افغانستان جنگ ته لمن وهي. تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس هم فریبا ظاهر سټډیو ته راغلې. د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان حکومت افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو څرنګوالی د پاکستان پر اقداماتو او د هغو غوښتنو په ځواب پورې تړلی بولي چې ولسمشر غني په یوه لیک کې له پاکستان څخه د طالبانو د فعالیتونو د بندولو په اړه کړی دی. تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي: که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات لرې نسي، د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات به له بحران سره مخ وي. د ملي امنیت کارکوونکو د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د چاودېدونکو موادو ډک موټر کشف او ضبط کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو یو چینایي برمته سوی سیلاني د طالبانو له منګولو ژغورلی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي: تمه لري د راتلونکي کال له پسرلي څخه به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل سي. په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو شمېر موټر بم چاودنو کې 8 سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. بلخوا د عراق ځواکمن شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر پر خپلو پلویانو ږغ کړی چې د جمعې په ورځ په بغداد کې له مظاهرو سره یوځای سي. او د جنوبي کوریا ولسمشر وایي: که شمالي کوریا غواړي چې پر پوله د دوی پر ضد په لاؤډ سپیکرونو کې تبلیغات بند سي، نو پیونګ یانګ باید د هر ډول پرونکو اقداماتو له کبله بخښنه وغواړي.
ټاکل سوی د افغانستان د بسکل ځغلونې فدراسیون درې تنه ښځینه لوبغاړي د قرنطین په هدف یوه میاشت او 15 ورځې وروسته جنوبي کوریا ته سفر وکړي. د افغانستان د بسکل ځغلونې فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطین ترسره کولو هدف په هندوستان کې د جنوبي آسیا د پیلیدونکو سیالۍ لپاره تیاری ده. ښاغلی صادق زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د جنوبي آسیا اتو نورو هیوادونو ګډون کړی دی. ښاغلی صادق زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د جنوبي آسیا اتو نورو هیوادونو هم ګډون کوي. دا د افغان جنوب د بسکل ځغلونو لومړنی ټیم دی چې په جنوبي کوریا کې تمریناتي لوبې کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون مسولین وایي چې د دې فدراسیون رئیس او سکرتر جنرال د جنوبي آسیا د لسم پاړه غونډه کې د ګډون په هدف نوې ډلې ته ځي. د هندبال فدراسیون مشر یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې چې څلور ورځې به دوام وکړي د اتو هیوادونو د هندبال فدراسیون مسولین ګډون کوي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې په دغه ناسته کې به په 2014 میلادي کال کې د جنوبي آسیا د هندبال سیالیو کوربه هیواد هم معلوم شي او افغانستان هم د کوربتوب وړاندیز کړی دی. دغه ناسته هدف په جنوبي آسیا کې د هندبال لوبو ته پراختیا ورکول دي. او باز محمد مبارز وکړای سول چې د ابوظبي فایټر فاتی آزاد سیالۍ کې خپل جرمني سیال ته ماتې ورکړي. د رزمي کارانو د ملي ټیم روزونکي واسي قومي ازادي راډیو سره په خبرو کې ول چې د رزمي سیالۍ اتل وکړای سول چې تیر شپه خپل جرمني حریف ناک اوټ کړي. تر دې وروسته باز محمد د سوپر فایټ لقب خپل کړ. افغان اتل باز محمد مبارز د دې سیالۍ لپاره فزیکي تمرینی سیالۍ په ټالنټ کې ترسره کړې وې.
خبری ساعت ازادی رادیو اوری. ازادی رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې سترې اقتصادي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به ډېر تمرکز په هغو بنسټیزو پروژو وي چې په نتیجه کې افغانستان شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کېږي. ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره بیا وایي چې په وروستیو دوه میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وای په بامیانو کې د سارک جشن پیل شو. او په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د اسلامي دولت وسله والو یاغیانو د سوریې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړ. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. د اسلامي دولت وسلوالو یا غیانو په سوریه کې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړل. سوریه د لرغونو آثارو مسؤول وویل د اسلامي دولت د سختدریز ډلې یا غیانو د بالشیمن تاریخي عبادت ځای وچاودو. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د اسلامي دولت یاغیانو چې د عراق او سوریې یو شمېر سیمې نیولې دي په دغو هیوادونو کې د لرغونو او تاریخي آثارو د نړولو په لړ کې د یکشنبې په ورځ په پالمیرا ښار کې د بالشامین تاریخي عبادت ځای ړنګ کړ. د بالشامین تاریخي معبد یو له هغو تاریخي آبدو څخه ګڼل کېده چې په ټوله بشري ټولنه پورې اړه لري او د ملګرو ملتونو د یونسکو له لوري د نړۍ په تاریخي میراث کې شامل و. د پالمیرا تاریخي ښار د ګریګو رومن د دورې آثار لري. د دې لرغوني ښار آثار د زیات وخت له تیرېدو سره سره ښه ساتل شوي وو. تر دې وړاندې د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې یاغیانو په سوریه او عراق کې په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي ګڼ نور تاریخي آثار ویجاړ کړي دي. د می په میاشت کې کله چې د پالمیرا ښار د دوی لاسته ورغی د دغه لرغوني ښار د ویجاړېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. یونسکو پالمیرا ښار د نړۍ یو خورا ارزښتناک ښار بللی دی خو د یکشنبې تر ورځې پورې له دې ښار سره چا غرض نه و لرلی. د سوریې د لرغونو آثارو مسؤول مامون عبدالکریم فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي یاغیانو د بالشامین په عبادت ځای کې ډېره اندازه چاودېدونکي مواد کېښودل او بیا یې وچاودول چې له کبله یې د دغه تاریخي معبد لویه برخه ویجاړه شوه. د سوریې د بشري حقونو څارونکو چې په بریتانیا کې ډېره دي تایید کړل چې بالشامین ویجاړ شوی دی. دا معبد د لومړۍ میلادي پیړۍ په 19 کال جوړ شوی او په 103 میلادي کال د رومي امپراتور ادریان په دوره کې پراخ کړای شو. د پالمیرا ښار له لومړۍ میلادي پیړۍ څخه تر 400 کلونو پورې ځلان د دوره لرله او له 19 میلادي پیړۍ وروسته د هغو کاروانونو په دمه ځای بدل شو چې د وریشم په لاره له خلیجه د مدیترانې په لور تلل. د سوریې د لرغونو آثارو مسؤول مامون عبدالکریم وای یاغیانو په پالمیرا ښار کې کیندنې کړې او د سش کال په جولای میاشت کې د اتینا مشهور زبریان ویجاړ کړل او دغه ښار موزیم په محبس او محکمه بدل کړ. د 2011 میلادي کال په مارچ کې د سوریې د جګړې له پیل تر اوسه پورې 2,40,000 تنه په تاوتریخوالو کې وژل شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر وای د هواد ختیځ سیمو ته نور سرتیری استوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. پترو پروشن کدو د سرګندون نن په کیف کې د اوکراین خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پوزی پریت د وینا په ترڅ کې کړی دی. رضوان مرادی نور جزئیات وړاندې کوي.
زرګونو سرتیرو نن د اوکراین په مرکز کیف کې د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړ شو پوځي مراسمو کې برخه واخسته. اوکراین دا مراسم په داسې حال کې لمانځي چې دا هیواد له شاوخوا یو نیم کال را په دې خوا له روسي پلو بیلتون پالو سره په جګړه بوخت دی. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو پوځي پریډ ته په وینا کې ویل هغو سیمو ته به نور سرتیري ولیږي چېرته چې روسي پلو بیلتون پال بریدونه کوي. نوموړي په روسیې تور پورې کړ چې په تېرو څو ورځو کې له بیلتون پالو سره د مرستې په لړ کې درې پوځي قطارونه د اوکراین ختیځ ته استولې دي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې پترو پروشنکو نن د خپل هیواد د وضعیت په اړه د فرانسې او جرمني له مشرانو سره غونډه وکړي. ټاکل شوی ده چې پترو پروشنکو، انګلا مرکل او فرانسوا اولاند له غونډې وروسته په برلین کې په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونې وکړي. که څه هم چې د اوکراین حکومت او بیلتون پالو په تیره فبروري میاشت کې د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په بلاروس کې پر اوربان موافقه وکړه خو له دې اوربان څخه په دوامداره توګه سرغړونه کیږي. په اوکراین کې د تیر میلادي کال د اپریل له میاشت را په دې خوا په جګړو او تاوتریخوالي کې 6,300 کسان وژل شوي دي. اوکراین او لویدیځ هیوادونه پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین له بیلتون پالو سره پوځي او مالي مرسته کوي خو مسکو بیا دا تورونه ردوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
تمه ده چې کابل به څه باندې یوه اونۍ وروسته د یوې سترې اقتصادي غونډې کوربه وي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وکړه. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان لخوا په جوړیدونکې غونډه کې به ډیر تمرکز په هغو بنسټیزو پروژو وي چې په نتیجه کې افغانستان د شاوخوا هیوادونو او نړۍ سره نښلول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د اقتصادي چارو کارپوهان دا غونډه د هیواد لپاره ډیره مهمه بولي او وایي چې دولت باید د دغسې غونډو د بریالیتوب لپاره تل هڅه وکړي. سفیر استنزی نور جزئیات وړاندې کوي.
تر راتلونکو لس ورځو پورې به د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیل تر دې دمه د لومړۍ لوی اقتصادي ناستې کوربه وي چې پکې به د افغانستان او شاوخوا هیوادونو د اقتصادي نښلیدو په بنسټیزو پروژو مهمې پریکړې وشي. دا ناسته د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري د سازمان یا ریکا شپږمه غونډه ده چې تمه ده د سمبولې په 12 او 13 تاریخ باندې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شاوخوا او یا هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي دې غونډې ته رابلل شوي او هیله ده چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ مهمې پریکړې پکې وشي. د دغه وزارت ویاند احمد شکی مستغنی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاریو په خاطر دا لومړنۍ لویه نړیواله غونډه ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل تر اوسه پورې د لومړي ځل لپاره د کابل په کوربه توب جوړیږي. د دې غونډې تمرکز به د هغو پروژو تعقیب وي چې افغان دولت د سیمې له هیوادونو سره د یو ځای کېدو او نښلیدو په خاطر په خپل لومړیتوب کې ځای ورکړی دی. د ښاغلي مستغني په خبره لکه څنګه چې دا ناسته د ورېښمو لار د افغانستان په ذریعه یادیږي، هیله ده چې د برېښنا، اوسپنې پټلۍ، ګازو، سرحدونو او ځینو نورو مهمو پروژو د عملي کېدو په لارو چارو بحث پکې وشي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو سازمان یا ریکا د پخواني افغان حکومت په نوښت د انتقال دورې په نوم د 2012 او 2015 کلونو ترمنځ او د تحول دورې په نوم د 2015 او 2023 کلونو ترمنځ طرحه شوې ده. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د یادې ناستې لپاره خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلي دي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي او د سوداګرۍ د برخې مرستیال محمد یونس محمد ازادي راډیو ته وویل چې په یاده ناسته کې باید د سوداګرۍ، صنعت او کرنې برخو ته خاصه پاملرنه وشي.
د خصوصي سکتور وړاندیزونه وخت جمهوري ریاست ته رسیدلی دي. هیله ده چې د ریکا په کانفرنس کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغانستان بنسټیزو پروژو ته پام وکړي. که د صنعت، سوداګرۍ او کرنې بنسټیزو برخو ته پاملرنه وشي، موږ به وکولای شو چې خودکفایي ته ورسیږو. کغلی محمد همدارز ویل چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره باید حکومت نور هم خپلې هڅې چټکې کړي، سو وکولای شي د پراخو پانګونو له لارې دا هیواد په خپلو پښو ودرېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت د ریکا له پخوانیو ناستو سمه ګټه نه ده پورته کړې. یو له دوو کارپوهانو ابراهیم شمس دی او وایي چې افغان حکومت باید دا ځل مشخصې تګلارې سره هڅه وکړي چې د بنسټیزو پروژو د تطبیق زمینه ولټوي.
دغه منطقه اوس یو څه ناسه د پر ځای باندې چې ډېر فوکس باید په اقتصادي پروژو باندې شوی وای، نو ممکن په حالات سره په کتلو سره به یو څه ناسه ستونزمن وي، لیکن بیا هم د ټاپي پروژه وا کاغذ د برق انتقال او هغه مثال د ریل د کرخې تواصل له وجې افغانستان نه لول کېدلو موضوع او شو کوي چې مونږ په نړیوالو معیارونو باندې د دغه گاونډي هیوادونو سره مونږ ونخلو، نو دغه یو څه د افغانستان په کچه او مسایل وي.
د ملي وحدت حکومت په اقتصادي برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري او له بیلابیلو سازمانونو سره د اړیکو ښه کول هغه هدفونه یاد کړي چې په نتیجه کې به د سیمې په کچه په یو معتبر اقتصاد د افغانستان د بدلېدو زمینه برابره کړي. څېړونکي هم ټینګار کوي چې که د سیمې لوی او پرمختللي هیوادونه د افغانستان شته طبیعي زیرمو او اقتصادي فرصتونو ته سمه پاملرنه وکړي، نه یوازې چې خپله به لویې ګټې ترې پورته کړي، بلکې د افغانستان په خودکفا کولو کې به هم لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
په کابل کې د سترې اقتصادي غونډې د جوړېدو په درشل کې ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې ویلي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. د دې ادارې په وینا د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په مختلفو ولایتونو پانګونه څه باندې $100 میلیون لږ شوې وه، خو اوس داسې ښکاري چې وضعیت اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. عصمت څاروانی جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره ایسا وایي چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پانګونه زیاته شوې ده. د ایسا ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کال د لومړیو شپږو میاشتو خلاف چې په پانګونه کې کموالی راغلی و، د ادارې ته د پانګونکو مراجعه زیاته شوې ده.
خوشبختانه په تیرو څو میاشتو کې، بخصوص تیرو دوه درې میاشتو کې، مراجعه د سرمایه‌ګذارانو ایسا ادارې ته، کورنی سرمایه‌گذاران، عوام‌دار و بهرنی سرمایه‌گذاران فوق‌العاده زیاد شده. دوی امیدوار دی همداراست که لمن دی لیواله دی ډېر زیات شي راشي دوی بېلابېلو سکتورونو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې سرمایه ګذاري وکړي او پانګونه وکړي.
ښاغلي احمد زی ونه ویل چې په تېرو دو میاشتو کې دقیقا څومره پانګونه شوې ځکه چې ایسا اداره په ټاکلو وختونو د شوې پانګونې ارقام له یو ځای کولو وروسته خپروي. خو د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو دوو فصلونو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 160 میلیون ډالره لږه پانګونه شوې ده. د ایسا له راپور سره سم د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 270 میلیون ډالرو په ارزښت پانګونه شوې ده، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 390 میلیون ډالره پانګونه شوې وه. روح الله احمدزی د کال په لومړیو دو فصلونو کې د پانګونې د کمیدو په عواملو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جنجال په شمول د بېلابېلو مسئلو یادونه وکړه.
انتخابات ترسره شول او د انتخاباتو ترسره کېدل په یو هېواد کې بالخصوص په افغانستان کې په اقتصاد باندې هم اغېز کړی و او بالخصوص کورني او بهرني پانګوال ډاډمن نه وو چې راسې پانګونه وکړي، بالخصوص هغه سرمایه‌ګذاران چې نوي هیله من وو هغوی داسې نوی پایلو کې سرمایه‌ګذاري ته او پانګونه وکړي. د نوي حکومت په راتګ سره چې پر هغو کابینه 1200 وزیران راغلل او همداراز د نهادونو مشران رسېدلی شول، فلهذا دغه سرمایه‌ګذاران چې دي وضعیت د هر هېواد ته ګوري منتظر وو او دې ته په تمه وو چې دغه حالات او دغه پروسې ټولې پای شي وروسته دغه مدیرا کې په ډاډمن زده سره سرمایه‌ګذاري وکړي.
د همداراز ویل چې د ایسا اداره اوس په دې بوخته ده چې د هېواد په مختلفو سیمو کې څېړنه وکړي څو د هېواد د اقتصادي وضعیت دقیق تصویر ترلاسه شي. تر دې مخکې د ایسا ادارې مشر قربان علي حقجو ویلي و چې د ایسا اداره د یوې سروې له لارې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې څه ډول اقتصادي پالیسي په افغانستان کې ښه نتیجه لرلی شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان اقتصاد کمزوری شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری ساعت او ری خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. محکمو د اقتصادي موضوعاتو په اړه راپور نو اوریدل اوس به هم کلتوري یا فرهنګي موضوعاتو ته مخه کړو. بامیان چې د جنوبي آسیا د همکارۍ د ټولنې سارک لخوا فرهنګي مرکز اعلان شوی، پکې نن د سارک د غړو هیوادونو جشن پیل شوی. دغه جشن چې د هنري کمپنو هم یادیږي د افغانستان په ګډون د سارک د 15 غړو هیوادونو هنرمندانو ته زمینه برابروي چې فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې کړي. له بامیانو همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال عباس نادری را سره د ټلیفون په لیکه دی. نادری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې دا جشن پیل شوی که نه؟
امروز هفتمین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان آغاز شد. این جشنواره به مدت 5 روز در مرکز بامیان و بندرمیر برگزار میشد و همینطور امروز اولین کمپ هنرمندان ساخت به خاطر از اینکه بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای سارک اعلام شده، اولین کمپ هنرمندان سارک در مرکز بامیان توسط معین وزارت اطلاعات فرهنگ و آقای کوتوالا رئیس سارک در مرکز بامیان افتتاح شد.
بله، په دغه جشن کې راته ووایي چې د کومو هیوادونو د هنري ډلې رابلل شوي دي او دوی څه ډول آثار نندارې ته وړاندې کوي، کنسرتونه ورکوي، نور په څه ډول؟
بله، این جشن در مدت 5 روز برگزار میشه همراه هست با برنامه های مختلفی مانند برنامه موسیقی محلی و همینطور موسیقی ملی که هنرمندان محلی بامیان هم در این برنامه موسیقی شرکت شما همینطور هنرمندهایی که از کابل آمدن و در این برنامه اشتراک کردن نیز در این کنسرت های موسیقی که در مرکز بامیان در بندرمیر انجام میشه در این مدت 5 روز برنامه های موسیقی خود خاص داشتن. و از دیگه که جلب توجه هست که از کشورهای نیپال، سریلانکا، مالدیو و همینطور کشور هندوستان هنرمندشان چه هنرمندهای موسیقی همینطور هنرمندهای طراحی و نقاشی هم از ولایت بامیان آمدن و اینا در 5 روز برنامه راه ابریشم
و همینطور در برنامه های ساک برنامه های موسیقی خود خودشان کنسرت موسیقی خود انجام میدن. و چیزی دیگه قابل ذکر است، در این پنج روز چهار برنامه ساک انجام خواهد شد. این چهار برنامه شامل استفاده کمپ هنرمندان سارک هست و همینطور نمایش غذاهای محلی کشورهای عضو سارک از تمام کشورهای عضو سارک غذاهای محلی نمایش داده میشه و همینطور نمایش کشورهای عضو سارک تمام کشورهای عضو سارک هستن فیلم هایشان در مرکز بامیان به نمایش گذاشته میشه و همینطور هنرمندان کشورهای عضو سارک نمایش های موسیقی خود خود داشتن.
نادری صاحب، تاسو چې دغه جشن له نږدې ګوري د بامیانو بڼه له دغه جشن سره بدله شوې ده کنه؟ د افغانستان د نورو ولایتونو خلک هم د جشن ته راغلي کنه؟
فعلا به خاطر از اینکه امنیت در ولایت بامیان تامین است، در ولایت بامیان در مرکز بندر جشن برگزار میشه و بیشتر به خاطر از این سکس بامیان فقط ولایت بامیان عنوان پایتخت فرهنگی کشور استار انتخاب شده، این خودم بامیان برگزار می شود. اینطور جشنواره را بیشتر هر سال در بامیان برگزار می شود و تا حال در ولایت دیگه برگزار نشده.
بله، تاسو د بند امیر یادونه هم وکړله، هلته څه ډول مراسم جوړ شوي دي؟ بند امیر شاوخوا آیا هغه ځایونه چې جوړ شوي دي هلته تفریحي ځایونو کې خلک راټول شوي دي؟ داسې ویل کېږي چې هوټلونه هم د بند امیر شاوخوا جوړ شوي دي، او که اوریدونکو ته ووایي چې مخکې داسې و چې په بند امیر کې بیړۍ خلک په بیړیو کې سپرېدل، په کشتیو کې سپرېدل، بیا وروسته داسې انتقادونه راپورته شول چې ممکن دا د بند امیر څیره بدل کړي، هغه ښکلی د اوبو شین او زرغون رنګ. آیا اوس هم دغو کشتیو ته اجازه ورکول کیږي؟
بله، برنامه که خدمت شما عرض کردم مخصوصا کنسرت موسیقی بازی محلی در بند امیر اولین پارک ملی افغانستان هم برگزار میشه. اما چیزی که شما گفتین درست است که باعث رونق مسلداری و همینطور باعث بلندرفت وضعیت اقتصادی مردم چه در مشهد بامیان چه بندامیر خواهد شد، اما متاسفانه تا هنوز هتل های معیاری که بتونه مهمان های مهمان خارجی هستن که در پذیرایی کنه در بند امیر ساخته نشده. مرکز بامیان معیاری ساخته شده اما متاسفانه در بند امیر هنوز ساخته نشده و چیزی که باشندگان بند امیر هم شکایت داشتن و خواست دولت محلی بود که هتل های معیاری در بند امیر ساخته شده تا بتونن.
بله، ډیره مننه زموږ ډیره مننه عباس ندری د تاسو نه یو دنیا مننه له بامیانو د ازادي راډیو خبریالو چې په دې ولایت کې د جنوبي آسیا د همکاریو د ټولنې سارک د فرهنګي جشن د پیلېدو په اړه معلومات راکول. دا جشن نن پیل شوی، 15 ورځې دوام کوي. د افغانستان په ګډون د سارک د 15 غړو هیوادونو د هنرمندانو ډلې په دې جشن کې برخه لري. نه یا په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې پر ملي وحدت د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کړی چې خبریالانو او خلکو ته لازم معلومات نه ورکوي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشرانو هغه ژمنې چې له خبریالانو سره یې د ستونزو د هواري په برخه کې کړې وي تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړې. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې حکومت په دې هڅه کې نه دی چې د خبریالانو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي، بلکې کوښښ کوي چې هغه ستونزې چې خبریال لان نن ورځ د خپل فعالیتونو په برخه کې لري هغه لري کړی. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي د حق په اړه د خپل پالیسي او دریځ روښانه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبریالانو پر وړاندې د ملي وحدت حکومت د چارواکو پر کړنو انتقاد وکړ. ښاغلي خلوتګر وویل
که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون د ولسمشر لخوا توشیح شوی، خو د ملي وحدت حکومت یې پر خلاف عمل کوي.
از یک طرف قانون را توشیح کردن، از
له یو خوا قانون توشیح شوی، له بل پلوی معلوماتو ته د لاسرسي حق محدود کړی. د دواړه کړنې له بل سره په ټکر کې دي. د ملي وحدت حکومت مشران د بیان ازادۍ، د اتباعو حقوقو او د رسنیو په ازادۍ باندې بشپړ باور نه لري.
ښاغلی خلوتګر دا مطلب وروسته له هغه بیان کړ چې یو شمېر کسان چې ګمان کېږي د کابل ټکسي ټولنیزې ویبپاڼې مسؤلین به وي، د ملي امنیت شورا ته د وضاحت لپاره ورغوښتل سوي دي. مجیب خلوتګر د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار حنیف اتمر دا کار د ټولیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې وباله، او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دا مسله جدي وڅېړي. د راپورونو له مخې کابل ټکسي ټولنیزه ویبپاڼه د حکومتي چارواکو په اړه طنزي او سیاسي مسایل خپروي. په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا د سلاحکار د کاري کړنو په اړه یو مطلب خپور کړی و چې د ښاغلي اتمر غوسه یې راپارولې ده. ښاغلي خلوتګر وویل خپور سوی طنز له قانوني پلوه هیڅ ستونزه نه لري، او د ملي امنیت شورا سلاحکار د شخصي سلیقې له مخې له دې مسلې سره چلند کړی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي چې نشي کولای په اسانۍ سره له حکومتي ادارو څخه معلومات ترلاسه کړي، او په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت په دې هڅه کې نه دی چې معلوماتو ته لاسرسی محدود کړي، بلکې غواړي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي.
و امروزه چې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د ملي وحدت پر حکومت انتقاد وکړ چې خبریالانو او خلکو ته هغه څه چې لازمه ده معلومات نه ورکوي. ازادي راډیو اوري چې هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوي. په دې خبرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان دولت د دې هېواد په ناامنیو کې د پاکستان د لاسته لرلو قضیه ملګرو ملتونو ته راجې کړي، خو د افغانستان حکومت وایي مخکې له دې چې دا کار وکړي د افغان ولسمشر د اعتمادیز لیک په ځواب کې د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګې په لاره دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان کولی شي له نړیوالو چینلونو د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي که سیمه ایزې ادارې سالمې وي امنیت به هم ورسره ښه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې سترې اقتصادي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې غونډه کې به پر هغو بنسټیزو پروژو غور وشي چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره انښلوي. احسایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې بیا ویلي چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هیواد کې پانګونه زیاته شوې ده. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې د اسلامي دولت وسلوالو یاغیانو د سوریې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړ. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد به ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. او دغه راز وام واورېدل چې نن په بامیان کې چې د جنوبي آسیا د همکاریو د ټولنې سارک لخوا فرهنګي مرکز اعلان شوی دی 15 ورځنی جشن پیل شو. او په بامیان کې د جنوبی آسیا د همکاری د ټولنې یا سارک د 15 ورځنی جشن د پیلېدو په ویاړ به د په همدې سندرې سره دا خبری ساعت پای ته ورسو.
قدم غریبو